د مخام او بجی شوی قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته خرغلست. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، خبرونه راپورونه او مرکې لرو. د ایساف په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې هوایي قوت د پوځي عملیاتو اساسي برخه نه ده او افغان ځواکونه له دې پرته هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کولی شي. د انتخاباتو د کمیسیون د مشر پر څرګندونو هم راپور لرو چې وایي د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې ډاډمن امنیت کچرته نوینو په انا امن سیمو کې به د رایو لپاره یو صندوق هم کینګدی. راپورونه ورسته راځي چې نور د نور موضوعاتو په اړه راپورونه هم پکې دي، خو تر هر څه مخکې د سات خبرونه واوري چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
هم کړید مهم خبرونه سرخطه ده. انتخابات د خپلواک کمیسیون مشرانو خبرداري ورکړی چې د امنیت په د خرابوالي په صورت کې به دوی ونه شي کولای چې د افغانستان په نام نوسیمو کې د رای صندوقونه کړیږي. په بدخشان کې چارواکي وایي د ولایت لومړی پوهنتون نن جوړ سو. جمهور رئیس حامد کرزی نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي. او په پاکستان کې د شیعاګانو ټولنې نن خبرداري ورکړ چې مرکزی حکومت د کویټې د چاودنی عاملین ونه نیسی پراخ اعتراضی مظاهره وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن خبریالانو ته وویل که چیرې د 2014 کال د انتخاباتو پر مهال په نامنو سیمو کې امنیت سم نه وینو، دوی به د رای صندوقونه کښېنږدي. ده وویل چې حکومت باید جدي اقدام وکړي.
جایی که امنیتش تامین نباشه صندوق رای گیری رو نمیگذارم.
با کمزایی که چه امنیتی نوینیول شوای حالتا درایور کولو صندوق نه اقدم. امنیتی مسئولین مکلف دی چه درایو در مرکزونو امنیت ونیسی، زما د کارکونکو امنیت اینکری، درایور کونکی امنیت اینکری او د کاندیدانو امنیت ونیسی.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات په دیار لسو درې نویم کال د حمل د میاشتې په 14 منیټه ترسره سي. په بدخشان کې چارواکي وایي د ولایت د پوهنتون ودانۍ بشپړ سو او د نوي کال لپاره سره سم به 1600 محصلینو ته د لوړو زده کړو لاره پرانستل سي. د بدخشان کې لومړی پوهنتون دی. په بدخشان کې د لوړو زده کړو د ادارې رئیس پوهنمل خسرو ازادي رادیو ته نن وویل چې په دې پوهنتون کې 15 پوهنځي په پام کې نیول شوی او محصلین به وکولای شي چې د اقتصاد، زراعت، ادبیات او شریعت او تعلیم او تربیه په برخه کې زده کړې وکړي. دغه پوهنتون د نږدې 2500 زده کوونکو لپاره ځای لري. جمهور رئیس حامد کرزی نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبري وکړه. د ولسمشر دفتر خبري سوي اعلامیه وايي ولسمشر کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره د هغه د ورور د مړینې په خاطر خواخوږي وکړه. سعودي عربستان په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په مذاکرو کې مهم هیواد بلل کیږي. نن دوته نو حمله کوونکو چې چاودیدونکو مواد یې په ځان پورې تړلی وو په خیبر پښتونخوا کې د دولت د سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د کار په ځای کې ځانونه والوزول. دا خبره په پېښور کې د پولیسو د ادارې د بام شنډولو د څانګې مشر شفقت ملک نن خبري اعلان ته وکړه. شاغری ملک وویل
پہلے فائر کیا انہوں نے، پھر انہوں نے بمبر انٹر کیے ہیں اور دو جو سوسائڈ بمبر
تھے۔ دوائی ہوئی اول ڈز پہل کڑے بیا دو تھا نچ بمون اور سرا اس سمیت اور دنا نکل دوڑو ان ہر کون کو جاننا پ بیل زاینو کے لو زولی اس مش دش غورن پ عملیات بوخت او چیڑن با اور است پائل کرو۔ په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال د پاکستان د دولتي ټلویزیون په حواله ویلي چې د چې 15 تنه وژل شوی او یو لستر نور زخمیان دي. ویل کیږي چې تر ډیره وخت د پېژدایته د خلکو پر تګ راتګ بندیزو. په پاکستان کې د شیعاګانو ټولنې نن خبرداري ورکړ چې مرکزی حکومت په نورو 48 ساعتونو کې په کویټه کې د شنبه د ورځې د بمی حملې عاملین ونه نیسي پراخ اعتراضي مظاهره وکړي. دوی هم داراس پریکړه وکړه چې د اعتراض په توګه به د شنبه د ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو خاور ته سپارل وځنډوي. د شنبه په ورځ په کویټه کې په بمی حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او تر 200 تنه زیات زخمیان شول. په پاکستان کې د سنی جنګیالیو سخت دریځ ډلې لشکر جنګوي د دغو حملو مسؤلیت منلی. په سوریه کې د بشري وضعیت د څېړنې لپاره د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د ټاکل شوي کمیسیون غړي کارلا دل پونته وایي چې د دې وخت را رسیدلی تر څو د جرمونو نړیواله محکمه په سوریه کې د جنګي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتو د سازمان د پخواني پلټونکي خبریالانو ته نن وویل چې د دوی کمیسیون غواړي نړیواله ټولنه وهڅوي څو په سوریه کې د روان بحران څېړنه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. د ارمنستان خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. د دې هیواد جمهور رئیس سرژ سرکسیان نن په پلازمینا یوروان کې د خپلې رای تراچولو وروسته خبریالانو ته وویل چې د ارمنستان لپاره د غوره راتلونکي په هیله یې رای ورکړه. د وای مان د ارمنستان د راتلونکي د ارمنستان د امنیت د خپل کورنوي او خلکو د شیګنې لپاره رای ورکړه. ارمنستان په 1991 میلادي کال خپلواکي ترلاسه کړه او د هغه رئیس په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پنځم دور دی. په عراق کې د القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې د عراق اسلامي دولت د دې هیواد په میشتو سیمو کې د پرونیو حملو مسؤلیت واخیست. پرون د عراق په الصدر، حبیبیه، قاهره او د بغداد په دوو سیمو کې په حملو کې لشتل جاته ویشته نو وژل سول او نږدې سل تنه زخمیان سول. د ډلې نن پر خپل انټرنیټ پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې پرونی حملې د عراق په سونی میشتو سیمو کې د عراق په حکومت د مجرمانه فعالیتونو د غچ اخیستلو لپاره وکړې.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه د افغانستان په لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو تر وخته پر دنده پاتې شو نو په ناامنه سیمو کې به د رایو لپاره یو صندوق هم کینږدي. ایصف وایي افغان ځواکونه د هوایي قوت له کارولو پرته هم په هیواد کې د وسلولو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کولی شي. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان حکومت په زندانونو کې د شکنجې د له منځه وړو امکانات نه لري. دا خبره مو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
د استوبني زندان نن لري نو زه فکر نه کوم چې دغه وسایل چې ولسمشر هدایت کړی دی دوی برابر کړی شي.
د ولسی جرګې د غړو یوې ډلې په کندهار کې د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته پر سیمه ییزو چارواکو سخت انتقاد وکړ. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه وکړئ. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه وخت چې د کمیسیون د امنیت په اړه ډاډمن نشي هلته به د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو صندوق کینږدي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو لپاره په هیواد کې سراسري امنیت ټینګ کړي. دغه هم وویل چې که د انتخاباتو بودیجه یوازې د مالیه وزارت لخوا ولګول شي نو انتخاباتي چارې به پر خپل وخت ترسره نشي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې عمده ګواښ د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی ده. د وویل تر راتلونکې اونۍ پورې به د رای ورکولو د مرکزونو لیست امنیتي ادارو ته وسپاري. ښاغلي معنوي خبرداری ورکړ په کومې سیمې کې چې امنیت نه وي د رای ورکولو صندوق به پکې کې نه ښودل شي.
مګر مسؤلیت د کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 2014 داشته باشه.
که زه د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخابات مسؤلیت ولرم په کوم ځای کې چې امنیت خوندي نه وي هلته د رای ورکولو صندوقونه نشدم. امنیتي ادارې مکلف دي چې د انتخاباتو د مرکزونو د انتخاباتو د لوازمو د رای ورکوونکو کاندیدانو او ناظرینو امنیت وساتي. که داسې ونه سي نو د انتخاباتو کمیسیون معجزه نسي کولی چې په شرایطو برابر انتخابات وکړي.
د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دواړه په 2014 میلادي کال کې ترسره کیږي. خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په امنیت کې ترسره شي. په هیواد کې میشت د ایصاف ځواکونه هم وایي چې هغه مهال به یو شمېر عسکر په افغانستان کې وي او د انتخاباتو له امنیت سره به مرسته وکړي. یاد کمیسیون د مالیه وزارت لخوا د انتخاباتي بودیجې پر لګولو هم انتقاد کوي. ښاغلی مانوي په دې باور دی چې که د انتخاباتو بودیجه یوازې د مالیه وزارت لخوا ولګول شي دا کار به انتخاباتی فعالیتونه ټکنی کړي.
فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان وزارت مالیه را مکلف میسازه.
د ولسمشر 53 نمبر فرمان د مالیه وزارت مکلف کړي چې د انتخاباتو بودیجه په خپل ولګوي. موږ پر دې انتقاد کوو. په دې صورت کې شاید موږ ونه توانیږو چې انتخاباتي چارې په سمه توګه پر مخ بوزو. موږ یو لړ شرطونه لرو او حکومت یې باید په استثنایي توګه ومني.
مانوی وایي په مجموع کې حکومت د دوی پیشنهادونه منلي، خو د مسئلې پر جزئیاتو لا خبرې روانې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په ترسره کېدو به 150 میلیونه ډالر ولګېږي چې د ډېرې اندازې ورکړې نړیوالې ټولنې پر غاړه اخیستې ده. تر اوسه د مالیه وزارت د دې کمیسیون د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ایساف ځواکونه وایي د دوی له هوایي مرستې پرته هم افغان ځواکونه کولای شي چې په بریالي ډول خپل پوځي عملیات ترسره کړي. د ایساف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هوایي ځواک د عملیاتو اساسي فکتور نه دی او په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي خبرو ته احترام لري. ښاغلی کرزي ویلی دی چې افغان ځواکونه له دې وروسته نشي کولای د پوځي عملیاتو پر مهال له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړي، خو امنیتي کارپوهان په دې نظر دی چې د هوایي ځواک نه استعمالول به د افغان سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې باعث شي. اسدالله لودین په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې مشت ایساف ځواکونه وایي افغان عسكر د محل درنی وسلې لري او کولای شي د هوایي ځواک تشپره ډاکه کړي. په کابل کې د ایساف یان ګونټر کارس د دوشمه پورس خبري اعلان ته ویل کچیرې د پوځي عملیاتو طرحه او پلان په سمه توګه جوړ شي نو هوایي ځواک ته به هیڅ اړتیا پېښ نه شي. جنرال کارس وایي نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ د نغښتو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي له روسي خبرو سره موافق دي، خو دا چې څنګه به عملی شي په دې اړه د نړیوالو او افغان چارواکو ترمنځ خبري روانې دي.
زموږ دقیق ارزیابی دا ښیي چې د هوایي ځواکونو نه کارول به د افغان پوځ عملیات اغیزمن نه کړي. دا ټول په دې پورې اړه لري چې تاسو څنګه د عملیاتو پلان او طرحه جوړوي. که عملیات په سمه او پیاوړي توګه پلان شي د هوایي ځواکونو نه کارول به په نتیجه اغیزه ونه کړي. هوایي ځواکونه د عملیاتو لپاره مهم فاکتور نه دی.
ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل له دې وروسته باید افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال له نړیوالو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي. ایساف وایي د ولسمشر هدف له دې خبرو څخه دا دی چې د عملیاتو پر مهال د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې کچه راکمه شي، خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک نه کارول به د دې سبب شي چې افغان عسکرو ته درنه مرګ ژوبله واوړي. جنرال عبدالواحد طاقت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دا خبرې له اوسنیو جنگي شرایطو سره سم نه دي.
زما کته معاشره ده، زه کومک غواړم، موږ افغان هوایي ځواک نه لرو او کومسر امریکایي هوایي ځواک یا د ناتو هوایي ځواک کومکي را جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې غواړي. زما 200-300 افسران او سربازان هلته مړشي او خود په خود موږ اردو مورالم راشته او پاکستان ته ملا سړي له سپاره نو بیا مهرباني وکړو هم سپاره.
لدی یو ورځ وړاندې د ملي جبهه مشر او د ولسمشر حامد کرزی په خواني مرستې احمد ضیا مسعود په کابل کې خبريالانو ته وویل د هوایي ځواک په نه کارولو سره به وسلوال طالبان لا پیاوړي شي. ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغه د هوایي ځواک د نه کارولو خبره وکړه چې تیره اونۍ د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې لس ملکی کسانو وژل شول. ولسمشر کرزي له دې وړاندې هم په وار وار له نړیوالو ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال پر کورونو د بمبارۍ د بندېدو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري چې نړیوالو د ولسمشر دې خبرو ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو ځینو ډلو د ولسمشر حامد کرزي دا حکم چې وایي په کشفي او تحقیقاتي ارګانونو کې د تورنو د تحقیقاتو جریان دي په ویډیوي کمرو ثبت شي په اوسنیو شرایطو کې ناممکن ګڼي. دوی وایي د هیواد توقیف خانې او زندانونه اوسمهال ډېرې نورې اړتیاوې لري چې باید پوره یې کړي. کشفي او تحقیقاتي ارګانونو ته د ولسمشر حامد کرزي د حکم مقصد دا دی چې د تحقیقاتو په جریان کې د تورنو د شکنجې مخنیوي وشي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا هم خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د بشر د حقونو ځینې سازمانونه په دې باور دي چې افغان حکومت تر اوسه دا توانمندي نه لري چې په توقیف خانو او نورو کشفي ادارو کې د ویډیوي کمرې او داسې نور پرمختللي تخنیکي وسایل نصب کړي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د دې حکم هرکلی کوي، خو اوس مهال د هیواد زندانونه بندیانو ته د اوسېدو مناسب ځایونه او مناسب معیشتي شرایط نه لري او په لومړي سر کې باید دغه نیمګړتیاوې پوره شي. ده وویل باور نه لري چې مربوطې ادارې دې دا حکم په لږه موده کې پلی کړي.
من په نظر باندې دا ښه قدم دی، ولې د دې اندېښنه ده چې دولت به آیا په دې باندې وتوانېږي چې دغه مدرن وسایل د تحقیقاتي ارګانونو د څېړنیز ارګانونو په واک کې ورکړی شي. زموږ سره دغه اندېښنه موجود ده چې زندانیانو دپاره د استوګنې زندانونه نه لري، نو زه فکر نه کوم چې په ډېر زر او عاجله وخت کې دې دغه وسایل چې ولسمشر هدایت کړی دی دا د دوی برابر کړی شي.
جمهور رئیس کرزی دا حکم د زندانونو د وضعیت د سیړلو لپاره د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي له سیړلو وروسته مربوطه ادارو ته صادر کړی دی. د حقیقت موندنې پلاوي حکومت ته وړاندیز کړی چې د ناوړه چلند او شکنجو لعاملونو سره دی ژر تر ژره قانوني چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس د حکم پلي کولو ته چمتو دی. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت کاملا دې ته تعهد لري چې هغه سفارشات او هدایات چې د مقام لخوا د وضعیت د بهبود لپاره شوي دي عملي شي. اوس تقریبا په زیاتو ولایتونو کې هغه نظرخانې پولیس سره دي تجهیزات لري، خو موږ په ټول افغانستان کې او په ټولو نهادونو کې د پولیس دغه دستورات او هدایات عملي کړو. دې ته کاملا تعهد شته او امادګي شته.
د روان لمریزې میاشتې په لومړیو کې یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د افغانستان په زندانونو کې د شکنجو راپور هم ورکړی دی. په دې راپور کې د وژنې او جنسي تیری په شمول د زندانیانو 12 ډوله شکنجې په ګوته شوې دي، خو د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی په زندانونو کې د جنسي تیری او وژلو راپورونه نه تاییدوي.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې خبر ورکړی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه اوښتې ده. نیویارک ټایمز لیکي سره له دې چې له 2014 میلادي کال وروسته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او د ولسمشر حامد کرزي پاکستان، امریکا او د طالبانو لیدلوري د سولې په اړه بیلابیل دي، خو داسې ښکاري چې دې موضوع ته یو ځل بیا پاملرنه شوې. د نیویارک ټایمز د دې مطلب لنډیز اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د میاشتو میاشتو ځنډ وروسته په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د جګړې موسم په پسرلي کې پیلېږي او له بلې خوا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات رانږدې کیږي او د امریکا ډېره توجه یې جلب کړې، د سولې لپاره هلې ځلې هم یو وار بیا تودې شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د نړۍ د اتو هیوادونو ډیپلوماټانو او مشرانو یو منظم کمپاین پیل کړی څو طالبان او افغان حکومت د خبرو میز ته کښېني. ورسپانه وی د دې هڅو په لړ کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په خپل استوګنځي کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د غونډې کوربه وو او له هغوی څخه یو غوښتل چې له طالبانو سره د سولې بهیر چټکړي. تر دې څوونه مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې استازي به د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د هیئت سره وګوري. ورسپانه د چارواکو له خولې وایي چې تر اوسه پورې پر دې مسلې له سلا پرته چې د سیمې سوله د طالبانو سره په یو سیاسي جوړجاړي پورې تړلې بل کوم پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانانو او امریکایانو لخوا د قربانیو د ورکولو او د یو تریلیون ډالرو لګولو وروسته هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد وسلوال مخالفت له منځه نه دی تللی. ورسپانه د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د سلاکار رنګین دادفر سپنتال خولې وایي په افغانستان کې د نن او بهر له 2014 میلادي کال وروسته نیټې ته د یو جادویي نیټې په توګه کتل کیږي او سخته ده چې سړی پوه شي څه واقعیت لري او څه هم د خیالاتو برخه ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د کندهار چاپ خبرونه او رسپانو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې له کندهار یو راپور. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو ولایتي اداره په فساد تورن کړه او له ولسمشر حامد کرزي څخه یو غوښتل چې والی او نور چارواکي له دندو ګوښه کړي. د خلکو د استازو د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل ولایتي اداره د خلکو ستونزو ته رسیدلی نه شي او د کندهار والی د دې ولایت لپاره زهر دی، خلک یې باید له ظلمه خلاص شي. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو د دغه ولایت د خلکو د ستونزو تر اورېدو وروسته په یوه غونډه کې د کندهار پر ولایتي ادارې سخت انتقادونه وکړه او زیاته یې کړه چې په ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی خو ولسمشر یې په وړاندې عکس العمل نه ښیي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبي وویل چې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا او د هغه ټول سکتوري رئیسان په خپلو کارونو کې پاتې راغلي. ډېر کسانو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
رئیس جمهور د افغانستان څخه مخواستاري چې د کم اساسي قانون غوښتنه د طالب څخه چې اساسي قانون منی سوله د سره کوو، اول دی خپل ادارو ته فرمان ورکړي چې د اساسي قانون منی کچیر ستا ادارې ستا وزیران ستا والیان ستا څارنوالان ستا قاضیان د ملي امنیت متصبه اداره اساسی قانون ته احترام لري، د طالب پلان به د اساسی قانون ته احترام لري. هغه طالب چې په غره کې دی هغه د دې اساسی قانون د بیرې د ترس او دوام څخه غره ته ختلی دی. دې قانون ته هغه احترام لري، مګر تا چې د والی په جامه کې کښېنولې دي، تا چې د قاضي په جامه کې کښېنولې دي، تا چې د ترنوال په جامه کې کښېنولې دي، بدبختانه هغه د اساسی قانون د پښو لاندې کوي.
نوموړي پر ولسمشر ژغ وکړ چې دغه چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي. د ایوبی په وینا ولایتي اداره د خلکو ستونزو ته رسیدګي نه کوي او د کندهار والی د دغه ولایت لپاره زهر دی او خلک یې باید د ظلم خلاص شي. غونډې ته د کندهار د والی مرستیال او د ګوتو په شمیر رئیسان هم رابلل شوي وو. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د خلکو ستونزې ومنلې خو زیاته کړې چې ولایتي اداره کوشش کوي چې دغه ستونزو ته پر وخت جواب ووایي.
چې هر څوک هر ډول اریزه راوړي، د هر ډول مشکل لري، هغه بدل ثبت کو او بیا به د ټولو ملکی او نظامی ادارې د مسولین او منصبینو په شمول هغه د وکیل محترم وکیل صاحبانو قشد چې په کوم ورځ باندې مجلس جوړوي هغه به ټول وي، ټول عرایز ټول مشکلات چې دلته دوستان راوړي وي هغه به ثبت شوي وي، هغه به د کاغذ پر مخ لیکل شوي وي او یو په یو به هغه اړوند دولتي مسؤول جواب وایي. په هغه غونډه کې
د کندهار د دولتي ادارو څخه د خلکو شکایت نه وي خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ولسی جرګې غړي د خلکو دا شکایتونو ته جدي عکس العمل شي.
له کندهار د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، محمد صادق رښتینی بیا هم را سره دی او پلانډي سره راته وایي چې د کندهار چاپ خبرونو نن پر کوم موضوعاتو مطالب خبره کړی وو.
په کندهار کې چاپېدونکي ورسپانې ګرداب د ترافیکي پیښو مسله راخستې او لیکلي دي چې د کندهار د ترافیکو مدیریت خلکو ته د پیسو په بدل کې لایسنس ورکوي. ورسپانې د خلکو هغه ټلیفوني پیغامونو ته هم اشاره کړي چې هر ورځ یې خلک یو او بل ته استوي او غوښتنه کوي چې په احمدشاه بابا عبدالي ترانسپورټي شرکت کې کابل او نور ولایتونو ته سفرونه ونه کړي. ورسپانې د خلکو د خلیلي کلي چې دغه شرکت د پرله پسې ټکرونو سره سره دولت ته دغه شرکت جواز نسی اخیستلی او دوی نور ناهیلي سوي ځکه پر ټلیفوني پیغامونو خلک دغه خطر څخه راګرځوي. دغه راز په کندهار کې دوه خبریدونکو ونیزو هم تر ډیره پر ملي او نړیوالو مسایلو خبرې کړي. ټاټوبي ونیزي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان لور پر لوټه تیر کوي. د ونیزي په وینا په پاکستان کې د رواني لوبي د ساتلو لپاره د دغه هیواد حکومت پوځي استخباراتو او ځایي وسلوالو ترهګرو ټولو په یو موضوع شین نه استلی. ونیزه په پاکستان کې ورستوي پیښو او تاهولاتو ته اشاره وایي چې دغه هیواد د کورنوي چارو وزیر تل ویلي چې د دوی په هیواد کې د رواني نامنۍ ترشا د یو بل پټ قوت لاس دی خو تر اوسه هم دوی د دغه قوت په اړه معلومات نه دی ورکړي. د کندهار پانی په نوم یو بل ونیزه بیا د دلوي شپږویشتمې نیټې ته اشاره کړې. د ونیزه په لیکنه د دلوي شپږویشتمه چې د افغانستان څخه د روسانو د وتلو ورځ ده، د دغه ورځې لمانځل افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې د ازادۍ ترلاسه کول مزددي خو د ساتلو جوهر نه لرو. د ونیزي په وینا افغانانو د روسانو په مقابل کې خپلې وینې وڅڅولې او د خپل بدن غوښې د دې خاورې لپاره نظرانه کړې، خو د روسانو تر وتلو وروسته مجاهدینو او جنگسالارانو وطن په بل مخ واړوي او تر اوسه هم د دوی د لاسه رامسته شوي ستونزې پر ځای پاتې دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په کوټه کې د تیرې شنبې ورځې په یو زورور چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نوی تر رسیدلی او چارواکي وایي چې له 180 زیات کسان ټپیان دي. له وژل شویو کسانو څخه د 580 تنو مړي. له تیرې ورځې راهیسې د زرګونو خلکو په منځ کې د کوټې په هزاره ټاون کې پراته دي او ورته ناست شیا احتجاج کوونکي وایي تر هغه به خپل مړي خاورو ته ونه سپاري چې د کوټې امنیت پوځ ته ونه سپارل شي، د دوی وژونکي وسلوال ونهنیول شي او سزا ورنکړل شي. له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل راپور راکوي.
په کوټه کې د جنوري د لسمې د علمدار سړک په 214 کې د اتیا وژل شویو کسانو غونډې د تیرې شنبې د ورځې 50 مړي هم له پرون راهیسې د کوټې په هزاره ټاون کې پراته دي او ورته ناست زرګونه شیعه مسلمانان وایي دا ځل به تر هغه وخت خپل مړي خاورو ته ونه سپاري چې د کوټې ښار امنیتي چارې پوځ ته نوي سپارل شوي او د پلټنې په عملیاتو سره د دوی د خلکو قاتلین په سزا نوي رسول شوي. بل لور ته د کوټې په علمدار سړک او د ښار په نورو برخو کې هم زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان د شنبې د ورځې د نړۍ چاودنې په ضد د احتجاج په توګه ناست دي. د وحدت المسلمین په نامه د شیعه مسلمانانو اتحادیه وایي دوی تیر میاشت د علمدار سړک تر پیښې وروسته یوازې دا غوښتنه نه وکړې چې واک د گورنر ته وسپارل سي خو وسلوال د آزاد ګرځي. وایي دا ځل به تر هغه وخت خپل مړي ښخ نه کړي او کورونو ته بستانه نه سي چې پوځ د ښار امنیتي چارې په خپل واک کې نه وي اخیستې او د هغو وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات نه وي کړي چې د دوی سلګونه خلک یې وژلي دي. په هزاره ټاون کې د چاودنې ځای ته څیرمه د یوه کور یوه هزاره استخباراتی ادارے او نور امنیتی ادارے نسته کڅنګ لمج هزارگانو سر ولی داس کیږي مج له حکومت غواړو چې بلوچستان دی پوځ ته وسپارل سي. د شیعه مسلمانانو د وژنې په خلاف د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې هم احتجاج دوام لري او شیعه مسلمانان د غم او غصې په حال کې دي. په هزاره ټاون کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نوي تنو ته رسیدلی او شاوخوا 15 نور مړي هم په روغتونونو کې پراته دي چې په ډیر خراب حالت کې دي او نه پیژندل کیږي. او څه د پاسه 180 تنه لا هم په روغتونونو کې ټپي پراته دي چې ځینې یې لا هم په مرګونی حالت کې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي که دا ډول بې ګناه خلک وژل کېدل پاکستان به پاته نه شي.
غریبان په ډېر تقسیم مړه شول. کم حکومت، کم حکمرانان، کم د واک مالکان چې خپل ولس ته د سر زمان تحفظ نشي کولای هغه د یوې ورځې دپاره د حکمرانۍ حق نه لري او که انسانان مجبور شي بیا د داسې حکمرانانو خلاف بغاوت جایز کېږي.
د یکشنبې په مازدیګر شول شوي مړي تر 24 ساعتونو وروسته لا هم پراته دي او د شیعه مسلمانانو لخوا حکومت ته له ورکړل شویو 48 ساعتونو 24 ساعتونه پاته دي. وایي که یې غوښتنې ونه منل سي نو په ټول پاکستان کې به په پراخو احتجاجونو لاس پورې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې وروستی راپور هم د سیمه ییزو روانو چارو په اړه دی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له هندوستانه غوښتي دي چې د بهرنۍ پانګونې لپاره دروازې نور هم پرانیزي او هغه قوانین نور هم نرم کړي چې د سوداګرۍ په مخ کې ستونزې جوړوي. کامرون چې د سلوب شاوخوا کې برتانوي تجارتي مشرانو د یو هیئت په مشرۍ د هندوستان په اقتصادي مرکز ممبئی ښار کې خبرې کولې، د برتانیا او هند ترمنځ د ځانګړو اړیکو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. جزئیات اجمل اند اوروي.
ډیوډ کامرون د دوشنبه په ورځ ممبئی ته ورسید. دا د برتانیا د صدر اعظم په توګه هندوستان ته د نوموړي دویم سفر دی. نوموړی هندوستان ته څو ورځې وروسته لاغې سفر کوي چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د سوداګرۍ د پراختیا په موخه په ورته سفر هندوستان ته تللی و. راپورونه وایي چې د ډیوډ کامرون سره په دې سفر کې تر سلو د زیاتو کمپنیو استازي، څلور د کابینې وزیران او 9 د پارلمان غړي ملګري دي. دا لومړی ځل دی چې کامرون په دومره شمیر د کمپنیو استازي له ځان سره په یو بهرني سفر بیایي. په ممبئی کې د خبرو پر مهال ډیوډ کامرون وویل نوموړی په دې واقعیت وای ویاړي چې یو شمیر لوی هندوستاني کمپنۍ لکه ټاټا ګروپ د برتانیا په اقتصاد کې لویه برخه لري خو نوموړي د متقابلو اسانتیاوو وختنه وکړه. کامرون وویل برتانیا پرانیستی اقتصاد دی او موږ دا ډول پانګونې هڅوو خو نوموړي وویل په بدل کې موږ غواړو چې د هندوستان د اقتصاد په پرانیستلو خبرې وکړو څو زموږ د بیمې او بانکونو کمپنۍ وکړی شي چې نوره مستقیمه بهرنۍ پانګونه وکړي. نوموړي شکایت وکړ چې په هندوستان کې په دې برخه کې تر اوسه هم زاړه اصول او قوانین پر ځای دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هندستاني کارګرانو ته په خبرو کې ویل چې د پیړۍ کې به هندستان یو لسرلارو هیوادونو څخه وي او موږ غواړو چې شراکت ورسره ولرو. هندستان له برتانیا څخه په 1940 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. کامرون په خپل سفر کې ویل چې دواړه هیوادونه ځانګړي اړیکې لري. دا هغه اصطلاح ده چې برتانیا یې له امریکا سره اړیکو ته کاروي. دا مهال د برتانیا اقتصاد د نړۍ شپږم لوی اقتصاد دی او هندستان د نړۍ لولسم لوی اقتصاد ګڼل کیږي. خو اټکل کیږي چې هندستان به په راتلونکو لسیزو کې له برتانیا څخه په اقتصادي وده کې مخکې شي. کامرون د دوشنبه په ورځ همدارنګ د هندستانیانو لپاره په یو ورځ کې د سوداګریزو ویزو د اسانتیا اعلان وکړه. وی ویل چې د هندي زده کوونکو لپاره هم پر ویزو هیڅ ډول محدودیت نشته.
قدرمنو اوریدونکو، دا د